لا ډیر همکاري او لازمو اقدامات غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه، افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او معلم چې شعر او شاعر سره مینه و او لیکل مې کولې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، ل زهنونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دې ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانه شي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژني. داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیز بنسیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینکو مس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري، دنده وسپارله چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکي غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2.5 څخه نیولې تر 3 پورې وي.
ځنګل موجود دی، هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنگ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خلک کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته وشو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2.5 نه 2 تر 3 متره د بهر د سطحې نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموماً دغه کوم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړ څوکې کې که نه، بیا برګمټال او کامبیش دې سیمو کې دا پیدا کیږي. دا
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي، نور هغه ځنګل چې دا د کوم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. ډیری شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه که دغه ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلی دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیشته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بېل غوږونه نه لري او نه څه داسې بېل وجود لري، نه څه داسې بېل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زب یو دو شیر درتو یو به وجودیت پاره درتو یو مطلب مدرنیزم پاره بس د پوسټ مدرنیزم پاره به یو شیر درته مثال به درکم مثلا مړ می خپل تنهایی نکی ویریږم
مړ می خپل تنهایی نکړی ویریږم
هم کلام یم لتا سره دیواله
هم کلام یم لتا سره دیواله واه
اوس دا تنهایی څه دی دا یو وجودی اصطلاح ده مطلب تنهایی کربوازیت مرگ آزادی اختیار عقل پوسوه جبر
بله بله
دا مطلب دیر مطلب لغویت بے مانویت لایانیت دا ټول د وجودیت اصطلاحی دی اوس کور په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم مړ می خپل تنهایی نکی یریږم هم کلام یما لتا سره دیواله اوس دلته چې دا زما کوم شک دی د زما چې کوم ګمان دی دا دغه ځلې وجودی کر به سره مخامخ کړی یم د زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودی چیغه ده یعنی دا د وجودی شاعر چیغه ده یعنی یو ناره ده یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعری کې وجودیت د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعری کې وجودیت یعنی څه بیا به د پوسټ مودرنیزم او د مودرنیزم هغه بیلګه ویل
کېږي وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې داغه نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي مثلا کریکګارد دی جسپر دی سارتر دی کامیو دی کامیو وای وای دنیا لغو ده یعنی اسما نام نه لري په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی د میت آف سیسیپس پوس یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی د دنیا یو معنا هم نه لري لا یعنی د یو شی نشته پکې
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تا مطلب سوچم نشو کولای خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده نوبل پرایز ورکړي دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
امغه ترازم د مودرنیزم او د پوسټ مودرنیزم خبره تا مخکې کوله که هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلی دا بل زتا ته د مودرنیزم په اړه بیخی یوازیم ویری شم ډیر
بیخی یوازیم ویریګم ډیر
هوا لاسونه راک مړ بسم
هوا لاسونه راک مړ بشم
اوس کور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنیزم شاعر چی بی داغه شعرونه بلش تجریدی بڑا لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه بی اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي بیا یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه نو زه دا وایم د پوسټ مډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه او مډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه هم کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته
بالکل شته بالکل ستا
د پوسټ ماډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده ماډرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ ماډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ ماډرنزم شرح ور باندې وشي د پوسټ ماډرنزم شرح نه ور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب
پوسټ ماډرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پایلامه ګڼلی شو
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان چې د پښتو ژبهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی استاد زیار کلونه د پښتو ژبهنې په برخه کې سیډنی کړي لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني لا استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي
فنکار
استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت وایسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی و د ژبپوهنې باره کې زما بہار تلاشم متعلم و معصلوم شیر شاعر سر مینا وا لکھن میں کول دچا خبر دی لیکوالی دی لیکوال په نامه یاد شوم بیا د بیت پونځي کې څلورم تور سیزم اته د ادبیات پونځي د مجلې ماوینم او د څور سپانو د هواد اسلام ونیش د زی سره خبریالم دغه کار چې تاسو اوس کوی هم دغه کار مارته هغه باندې کړی به په فاکولټي راوتم هم دغه ورسپانو مجلو راته ویل چې موږ سره کار وکړ مالمې خوندولی زم نوم را بس نو په ځینی کریر پیدا کوم یو څنګه بد ویم ژبونه ویم تاریخ پهونه شوخ بد ویم هغه چې په ادبیاتو کې د ژبې څنګه به انتخاب کا او پاره کې زمونږ د بهر نه استادان راغلل او هغه یو پروژه د افغانستان د ژبو ذاتس په نامو دلته دغه کس زمونږ پونتون سره خبرې وکړي موږ هغه وخت یو مؤسسه د برشناسۍ ژبونې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پونځي په چوکاټ کې زه لا په جوړه دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پونځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دوه ملګرو سره کامیاب شوم
سویس ته چې کله لاړه تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو
نه ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دم کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و د زمونږ آریان پوهان یو او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان مارګستیانو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې هم کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار شویسی دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې سره ورغلي وو او پروفیسر مړ شو ورته مې د بیان پوهنتون سره خبرې وکړې. ډاکټر اکادمي رئیس ما سره وو یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیمکله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ دپاره یو ملي وچقه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت 15 وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون امضا کړو جاوید مخواز موږ اپا چې کارونه مو داد لسته تصویر وکړو.
استاد که د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړی دي ډیره یې په کومه برخه راڅرخي؟
مقالې مې ضرور ترجیح او کتابونه مې نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس هغه میلا یو 50 چاپ کړي دي خو هغه کې ادبي مې راځي یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویه یا ګرامر دی وای پهونه یا واژه شناسی ده معنا شناسی ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې.
ستاسو د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې؟ خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو. هغه مې شهادنامه ده، هغه لورتلینو شهادنامه ده د دکتورا پس تو مسترین میں ڈاکٹری مدد سویس کی واسطہ دندا او ساسر ابل زمانی مرگی پجے کی واچ لوجی جو روپا زان تا د تفصیلات سسٹم دلی پخوانی تاریخ ات دغه د وزرا کالو دغه وغا لبلی نظریا و نو نقشه جسی و چلدا دغه شجره ده د یتر اروپایی جیبی جی خواست چرا غیلی دی دا گوره یونانی ده یونانی پوری زمین خطی دغه شاخه ده چی دا غلط پارسی و پختو دا غلط خکاری بیا بل جدول آغلی دره نوسته نظریا نه هزاره کال تا خبر ورسی ده دیگه چی ده اکلان پانتون د نیو زیلند بلجستانو او ژپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا شپږ زره کاله نه کېږي نه اووه زره نه اته زره بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ؟ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستیان له ناروې څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زمونږ شاګردان مخصص دغه بلتلو راتلي وه. دا یو بله دنیا وه، بیخي موږ ډېر څه زده کړي او د ډېرو استادانو نه زده کړي دي. ځای نظریه څه پیدا شوه چې استاد مارګستیان چې اوسلو د ناروې شاه پښتو باندې دومره کار کړی دی او افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی. روسیه سفر مې زه چې وکړو اووه اویا کې و روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه سرکان دي. دا 15 پلاره دي، پارسیان دي، پارتیان دي، میدیان دي، اوستایان دي او 15 پلار ساکان دي. دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب وو پامیریان سوسم 15 ژبې او قومونه لا پاتې دي. خو خو د پښتنو باره کې شک وسا چې بلغه بدی ورته کې دی هغه ورته چې پښتنو ساکل ځکه چې دومره دغه دغه پارٹی کې چې کلمه په بی پښتو کې وو شو دی لکه ورور لکه واوره همدغه سی په شګونی کې بدی نور په مرجو به کې واوره ورته وي وو شو دی د فرمولې سره ساينټیفیک فرمولې ټول شي غلطه ولې همدغه سی دال الته چلوګي یی خوازه هغه دغه وای مونږ لرسو پلان باندې چې وای یو
ته دی هر حرف د پاره فرمول جوړه
دا په ملي د دري تور چې په سر ځ کلمه کې راشي په پارسی کې دا په دالو بیږي زمو پورتو په پرمیرجو کې غین او وو نام دی دا یو فرمول دی چې نشي دا کار نه کوي دی نو دغه نه درې ما ټینګه کتاب می چاپ ک په 2000 کې په خبر کې چاپ ته سابې مرکز نه خو دا کتاب یوازې ژبوونی تاریخونه کوي د خلکو تاریخو د خلکو سره مینه پیدا کړه زر خرڅ شو ما به نور کار پی وکړ او دا درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې کې او
دا د ټول اصلاحات سره دا نظریه چې په خوا شپه او زره کړل و به په پښتنو به موږ په دې کار تاریخ لري به خبر نو چې دا نور په سیل کې او دا زره کار خو د ټول تاریخ دی اوس موږ ته شپه دې کار رسیدي چې موږ په پښتنو شپه دې کار تاریخ لري
ډیر مننه استاد ژوند دی
اوس استاد ژوند دی اوس ډیر مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه ان تانونه وګمه جبار خیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لسکمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا ده شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یو ونې مې بیخي مازغه له کاره لویدلې پروختون کې د نظم او ډسپلین درامو بیخي له ما هم لار ورکه کړې ده د جیب خالی کې دوه خو بدرته اڅه نه وایم د دهلیز په پاکا او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اورورا ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ صحیح لمیلې نه درکړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لیف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی و په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یو سي د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېنی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وی هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورن نه ووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یې ونرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوت تلی او واسکټ بدید انتانونو په ځاله بدل شوی وی دا چپلکی په خوکړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای پزای و دارید د نرس په خبره عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بی حال پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل معدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې یې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې، لکه چې هېر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا کمینه د خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنگ دے که تصویر دے. بس گڑلے مو تقدیر دے. چرت سپین دے چرت تور دے. سو شت دے سد شت دے. پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا. دوالا مخ اے بد رنگ. مونگ پی بیا ہم مینی گو. مونگ پی بیا ہم خپکی گو. مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ټول زړونه د کتو دی. گریوانونه د کتو دی. چا د حسن قدر خرس کو. ایمانونه د کتو دی. دا موسم دے چی بدلی گی. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړې دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نه کړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نه کړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. زکه لار موږده ده، زکه لار مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده، ژوند ژوند نه دی گزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونگ دوان پکی سوزو مونگ دوان بی باورا مونگ دوان بی خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده.